있겠네.
وخت ته به شوې درنو دوستانو زما جملند او زما د نورو همکارانو سلامونه ومنې د ساده رادیو یو بل خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون تایید کړ چې په بادغیس کې په ورستي برید کې ملکی وګړي وشل شوی دا هم اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ له سپینې ماڼۍ څخه پرون په یوه وینا کې د استهزا کېدو له امکان نه د خلاصېدو په اړه خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور رپورټونه هم لرو، نیوز پروګرامونه هم دراوړو، خو پیل به له خبرونو کوو. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د راپورټ په اړه څېړنې کوي. ارګوایي پرون د جمعیت اسلامي د ګوند پخواني جهادي قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات ولسمشر ته وړاندې کړل. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. په خوست کې چارواکي وایي چې دغلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. نیوز ویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې یو امریکایي وګړی فریدریکس د تیرې جمعې په ورځ د حقاني شبکې لخوا له خوسته تختول شوی. د ریپورټونو په حواله تختول شوی وګړی 50 کلن او د امریکا په یو قراردادي پروژه کې کار کوه. د خوست والي ویان طالب منګل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د مسلې د حقیقت موندلو لپاره یې څېړنې پیل کړي دي.
دغه راپورونه مونږ هم اوریدلی دي، مګر په دې اړه مونږ هیڅ معلومات نه لرو. زمونږ امنیتي او کشفي ارګانونه معلومات راټولوي چې دغه واقع رښتیا شوي ده او که یوازې ګنګسه ده.
د فرانسې خبری اژانس په افغانستان کې د چارواکي په حواله ویلي چې د امریکا سمندري ځواکونو یو پخوانی غړی تیرونه له خوسته تختول شوی. د فرانسې خبری اژانس د افغان چارواکي نوم نه دی اخیستی. وسلوالو طالبانو فرانس پریس ته ویلي چې له دې پیښې خبر نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي چې معلومات ورته رسیدلي خو له نورې تفسیرې یې ډډه کړې ده. ارګوای چې د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني کمانډان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارګ په خبر پاڼه کې د دې څېړونکو جزئیات نه دی په ډاګه شوی، خو خبر پاڼه کې لیکل شوی هغه معلومات چې په څېړنه کې ترلاسه شوی په نږدې وخت کې به له خبریالانو سره شریک شي. د ملي امنیت ریاست په دې اړه نوې خبرې نه دي کړې. د ملي امنیت ریاست یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل عبدالستار غوربندي چې په امیر ستار مشهور د روان میلادي کال د جنوري په 6مه د کابل په خیرخانه مینه کې د 999 ضربتي قطعې په عملیاتو کې وژل شو. رپورټونه وایي په دې پیښه کې د عبدالستار غوربندي تر څنګ څلور نور وګړي هم وژل شوي. دارګ د خبر پاڼې په حواله ولسمشر غنی سپارښتنه کړې چې د غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د کار پایلې د ملي امنیت له عمومي ریاست او د کورنیو چارو له وزارت سره شریکې شي او د عدالت د تامین لپاره باید عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي. غوربندي د جمهور ریاست په ټاکنو کې د اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکي ډلې ملاتړ کړی و. د دې ډلې مرستیال امرالله صالح د غوربندي د جنازې په مراسمو کې وویل چې نوموړی د یوې پیچلې دسیسې له مخې وژل شوی او ولسمشر یې په اړه هیڅ ډول معلومات نه درلودل. د سولې د ولسي حرکت غړي نن د فبروري په 10 په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د سولې د ولسي حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ازادي راډیو ته وویل چې دوی اور بند غواړي.
د سولې ولسی حرکت غړي چې په دوو ولایتونو کې دي، په زابل او په کندوز کې، په دواړو ولایتونو کې د سولې اوربند په خاطر ژغ پورته کوي. لاریونن لري د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه د اوربند او سولې غوښتنه کوي. همدارز له ولسونو څخه غوښتنه کوي چې نور سکوت مات کړي، نور د جګړې پر ښکېلو اړخونو فشار راوړي چې روان جنگ پای ته ورسیږي. هغه جنگ چې یوازې قرباني افغانان ورکوي.
د سولې ولسی حرکت په 2013 میلادي کال کې په لشکرګاه کې د نوروز په میله کې تر خونړۍ حمله وروسته پایل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. ترامپ په سپینه ماڼۍ کې خپلو پلویانو یو غونډې ته وویل دا یو شیطاني فاسد او کرغیړن کار و چې د ده په وینا دروغجنو او افشاګرانو وکړ او بیا به یې هېڅکله له هېڅ بل ولسمشر سره تکرار نه شي. دوی تر درې کاله زیات وخت وشو چې زه له دې حالت سره مخ یم. یو شیطاني فاسد او د دروغجنو کسانو کارو له هیڅ بل ولسمشر سره باید دا کار ونه شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس مشر نانسي پلوسي چې ډیموکراټ ده پرون خبریالانو ته وویل چې پر ټرمپ د استیزا داسې داخله کېدلی چې هیڅکله به یې له ځانه پاک نه کړي. د امریکا سنا د چهارشنبې په ورځ ولسمشر ډونالډ ټرمپ له هغه تورونو چې ورباندې لګېدلي وو پاک وبالم. دا رومانیا جمهور رئیس کلاوس یوهانس دغه هیواد له صدر اعظم لودیک اوربان څخه چې د کار مودې پای ته رسیدلی غوښتنه کړي چې نوې حکومت جوړ کړي او په دې ډول له وخت مخکې ټاکنو ته یو ګام ورنږدې شي. دا لودیک اوربان حکومت چې د سوشل ډیموکراټ او د هنګري توکم سیاستوالو ګوندې وړاندیز کړی وو لیکن اړخي اپوزیسون څخه د باور رایه ترلاسه نه کړه او ماتې وخوړه. د رومانیا ولسمشر پرون اعلان وکړ چې له اوربان څخه یې د نوي حکومت د جوړولو غوښتنه کړې ده. اوربان او یوهانس ویلي چې له وخت مخکې انتخابات باید وشي. او د اوکراین پولیسو پرون وویل چې یو سړی د ازادۍ راډیو یا ازادۍ اروپا د خبریالې هلینا تریشچوک موټر ته د اور اچولو په تور نیولی. د هلینا تریشچوک موټر ته د جنوري په 9 نیټه د اوکراین په لفیف ښار کې اور اچول شوی وو او په بشپړ ډول تخریب شوی وو. د ازادۍ اروپا، ازادۍ راډیو د اوکراینۍ برخې او د اوکراین د ملي ټلویزیون د ګډ پروګرام سکیم جوړونکو ویلي چې نیول شوی وګړی په خټه اوکراین دی. د اوکراین د کورنیو چارو وزیر ارسن اواکوف تر دې مخکې پر ټویټر لیکلی وو چې د پیښې په تړاو د مالدووا یو وګړی نیول شوی دی. دا خبرونه خبرونه مولا ازادۍ راډیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړی چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. پر دې موضوع په ریپورټ سربیره دا هم اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي په وروستیو کې د هغه جنگي جرایمو په اړه څېړنې پیل کړي چې د 2001 کال څخه تر 2009 کال پورې موده کې شوې دي. پر دې موضوع د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له کمیشنرې شبنم صالحي سره مرکه لرو. په یو بل ریپورت کې به مو له دې خبر کو چې نظام الدین قیصاری چې په وروستیو کې په مزار شریف کې پر کور عملیات وشول څوک دی او همدارنګه افغان حکومت په بیلابیلو سیمو کې څنګه د ځایي خپل سر وسلوالو قمندانانو سره مخ دی او چلند یې څه ډول دی ورسره. د نیمروز والی له نیویارکم سره په یوې نوې مرکه کې ویلي چې ایران په دې ولایت کې د کمال خان د بند له بشپړېدو اندېښنه لري خو کله چې له والی سید سلطان څخه موږ پوښتنه وکړه هغه وایي
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخت پورې لازم پر خپل
نیمروز د ولایتي شورا له پوخانی غړي محمد صدیق چخانسوري سره به په دې موضوع درته یو مرکه وړاندې کو. دا به مو اوري چې که څه هم نظام الدین قیصاری چې یو افغان جګړه مار ګڼل کېږي تښتېدلی خو پټ نه دی. په ډسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او د قیصاري د جګړه مارانو ترمنځ منخطو کې د ملیشو دغه قمندان له نیول کېدو وتښتېد خو اوس هم په ځینو ټولنیزو مراسمو کې څرګندېږي. همدارنګه که وخت نور ریپورټونه هم لرو 219 پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی هم مه هېروئ. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون تایید کړه چې په بادغیس کې په وروستۍ حمله کې ملکي وګړي وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې کمیسیون د سې شنبې په ورځ په خپل کلنی ریپورت کې وویل چې په افغانستان کې یوازې په 2009 میلادي کال کې تر 10 زیات ملکي وګړي په جګړه کې وژل شوي او یا زخمیان دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د بادغیس په مقر ولسوالۍ کې د هوایي حملې قربانیان ملکي خلک دي. د کمیسیون ویاند شکر الله مشکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې په بادغیس کې د بې پیلوټ الوتکې د وروستۍ حملې په اړه څېړنه کړې ورته جوته سوي چې ملکي خلک وژل سوي دي. شکر الله مشکور وویل چې د دوی په راپور کې راغونډ شوي معلومات د بادغیس د عامې روغتیا ریاست تایید کړي دي.
د مقر ولسوالۍ کې تقریبا 15 کسان د یو مېرمنې او څلور ماشومانو په شمول باندې
په یو اولی حمله کې خپل ځان له لاسه ورکړی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون همیشه د جنگ په کلیلو خواو باندې غږ کوي چې د بشردوستانه نړیوالو اصولو او قواعدو ته جدي توجه وکړي او د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر باندې خپل مسؤلیت ادا کړي.
په بادغیس کې چارواکو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د دې نوي رپورټ په اړه خبرې نه دي کړې. د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي د تېرې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې په مقر ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په کور کې ماین چاودېدلی او د هغه د کورنۍ شپږ غړي پکې وژل شوي دي. خو د مقر ولسوالۍ و اوسېدونکي عبدالوهاب ویلي وو چې پېښه د هوایي حملې له امله شوې ده او د هغه پنځه ماشومان او وریندار پکې وژل شوي وو. هغه د اعتراض څرګندولو لپاره د مړو جسدونه د بادغیس مرکز قلاینو ته وړي ول. عبدالوهاب د ازادي راډیو خبریال ته په بادغیس کې ویلي ول چې په یوه غیر دولتي اداره کې کارګر دی. په بادغیس کې تر پیښې مخکې د بلخ په ولایت کې په یوه کلي بوکه کې په هوایي حمله کې د ملکي خلکو د وژل کېدو رپورټونه خپاره شوي ول. د جنوري په 15مه نیټه د بلخ ولایت په بلخ ولسوالۍ کې ګڼ شمېر خلکو د ملکي تلفاتو پر ضد د اعتراض لپاره لاریون وکړ. اعتراض کوونکو ویل چې په بوکه کې پر یوه کور په هوایي حمله کې اووه ملکي کسان وژل شوي دي. په بلخ کې تر اعتراض وروسته د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاحکار او د ملي دفاع وزارت چارواکو وویل چې دوی څېړنې کوي خو د څېړنو پایله لا نه ده څرګنده شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د فبروري په څلورمه په خپل کلنی رپورت کې وویل چې 2019 میلادي کال په افغانستان کې د ملکي خلکو لپاره د نورو کلونو په پرتله ډیر خونړی کال و. په راپور کې لیکل شوی ول چې په 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 10,000 زیات ملکي افغانان په جګړه کې وژل شوي او زخمیان شوي. د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون چارواکو ویلي ول چې په افغانستان کې تیر کال ملکي خلکو ته ډیر تاوان د وسلوالو طالبانو په حملو کې رسیدلی دی.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي وروسته لاغه چې د 1900 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې د جنگي جنایتونو په اړه د دوی تحقیقي ریپورت د خپرېدو مخه ونیول شو. د کمیسیون یو ځل بیا د جنگي جرایمو په اړه خپل تحقیقاتي ریپورت باندې کار پیل کړی خو دا څېړنه به د 2001 کال څخه تر 2019 کال پورې پر موده متمرکزه وي. ملالۍ بشیر د دې کمیسیون له کمیشنر شبنم صالحي سره مرکه کړې او لومړی په افغانستان کې د جنگي جرایمو په اړه د تحقیق پوښتنه ځینې کړې.
موږ په 2005 کال کې یو پروژه یو برخه خاص د انتقالي عدالت لپاره پرانیسته. لومړی موږ د کې یو سروې وکړ. د سروې ته موږ خلکو غږ د عدالت لپاره سروې نوم ورکړو. دغه د سروې په اساس باندې ډېری خلکو له موږ نه غوښتي وشي د سبایت انتقالي عدالت باید تطبیق سی او کسان چې جنگي جرایم ترسره کړي هغه باید خپل سزا وویني. دغه په اساس باندې موږ بیا وروسته یو پروګرام پیل کړو. پنځه کلم پروګرام دی انتقالي عدالت په نامه. مشخصا د دوی دغه څېړنو دوره لکال و پنځوسم نه تر 2001 کال پورې وه. دغه دوره کې دغه پنځه کلنې کاري دورې په موده کې موږ د دې دورې د جنگي جرایمو ټول اسناد مستند کړی دي. له ټولو قربانیان سره خبرې کړی دي او یو مفصل راپور موږ په دې باندې جوړ کړی دی. ولی متاسفانه هغه راپور تکمیل شو هغه د وخت ولسمشر ته ورکول شو. چون اساسا دا تنها زموږ د کمیسیون تصمیم په دې نه شوی کېدای چې زموږ همکاران د افغانستان په ګوټ ګوټ کې تر تحدید لاندې و. هغه وخت هغه 2010 کال هغه داسې وخت و چې هلته ډیری دغه کسان چې مستند سازي شي وو اکثر په دولت کې حضور درلود او چارواکي وو. و د وخت حکومت مختو ویل شي چې تاسو دا راپور خپور کی مختص د همکارانو د ژوند تضمین نشي کولای. زموږ په دغه کلمو د ننګرهار زموږ د احرات دفتر ته ور واچاو. زموږ د ننګرهار دفتر مخکې چاوده نو وسو. زموږ همکاران په بیلابیلو دفاتر کې د هدف وګرځیدو. ولی دولت ویل تر وخت پورې شاوزه مسایدي دا گزارش تصدیق دي. دا گزارش موږ لیکل ایله مکمل سوی مسند اسناد ټول مقصدی ولی موږ غوښتل نشر اجازه تر لاسه نه کړه. سبا ورځ کې پارلمان کې متاسفانه د عفو عمومي قانون تصویب شو او په دې توګه سره هغه کسان چې جنگي مجرمین وو هغه په دې قانون سره خپل ځان خپل معاف. نو دا قانون تصویب زازمو کار تقریبا د سکوله کا هیڅ نه شوی. سکل زوزرو شلم له جنوري نه موږ هغه جنگي جرایم چې له 2001 نه تر 2019 پورې د ښکېلو خواو له خوا ترسره شوي دي د هغو لپاره یوه کلنه بله پروسه پیل کړه. ښه والی دا ده چې اوس موږ اسناد ډېر لرو چې ملکي تلفات د هر ټول اسناد له موږ سره دا پروسه به لنډه وي او په یو کال کې به انشاءالله د دې راپور هم تکمیل شي.
په دې وروستیو کې دا راپورونه خپاره شوه چې په تخار ولایت کې یوه ښځه د خپلې کورنۍ چې د لیوره خسر او خواښې د خوا څخه وهل شوې او وژل شوې. همداراز موږ په دې وروستیو کې څو داسې راپورونه لیدل دي چې سارایي محکمې سوي دي، ښځې په ډبرو ویشتل سوي، سنګسار سوي او وجل سوي دي. د ښځو د حقونو په برخه کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي په برخه کې ستاسو کارونه څه دي؟
لومړی خپاز چې زموږ کمیسیون څو اساسي لومړیتوب دغه لري، ساحې لري، چې وایي د ښځو برخه ده، د ماشومانو برخه ده، د ملکي تلفاتو برخه ده، حقوق بشر د زده کړو برخه ده، او دغسې د مالیت لرونکو کسانو برخه ده. زموږ د دوو میاشتو راپور د نومبر 15 د تاوتریخوالي خپور شو. متاسفانه په هغه راپور کې هم موږ د دې کلنی شمیر د تاوتریخوالي ورکو چې نسبت تیر کال ته د تاوتریخوالو د ثبت شمیرې 8.2% لوړوالی راغلی، او په راتلونکې اونۍ کې موږ تقریبا د 2018 او 2019 کال د تاوتریخوالي عمومي گزارش د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي گزارش نشرو، او دې کې به د ټولې پیښې په مقایسې توګه په دې باندې بحث وکړو. راس مشخصا دې برخه چې موږ څه کارونه وکړو، او راس صحرایي محاکمو ته معمولا صحرایي محاکم په سیمو کې تر سره کیږي چې هلته دولت حاکمیت نه لري. د سکل 2019 عمومي گزارش نه راغلی، ولې له 2014 نه تر 2013 پورې موجود شپږ څلوېښت صحرایي محکمې درلودې چې هلته یا دوری و یا رجم و او یا په مرمۍ ویشتلو، چې دا ډېر غیر انساني ده. روسي پېښې مې تاسې لیدلې چې په غور کې یو ویډیو راپرسیر سو، خپله خوشبخته هغه د موږ سرن پاسات د اوسنۍ نو ده څلور نویم کال نه په څلورم کال، ولې روزانه مختدس یو حادثه راځي چې یعنی په نورمال توګه د ورځې درې څلور قتل او فجی توګه خوشنطونه دا یو عادي خبره ده. له ولایتونو مختلف د کمیسیون په دې وختونو باندې موږ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي قانون تصویبونه خو نافذ شو، بېلابېل اړوندې ادارات رامنځته شو، د محبسو وضعیت، د ښځینه محبسو وضعیت ډېر ښه سوی دی نسبت پخوا ته.
د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون له کمشنر شبنم صالحي سره مو د ازادي رادیو مرکه اوریده.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د نیمروز والی له نیویارک ټایم سره په نوې مرکې کې ویلي چې ایران په هغه ولایت کې د کمال خان بد د بشپړېدو اندېښنه لري. والی سید سلطان نیویارک ټایمز ته ویلي ایران هڅه کوله چې دا بند له منځه یوسي. په افغانستان کې د جګړې له کبله ایران د دې بند له اوبو ډېر کار اخیستی او پر هغه موافقه یې تیری کړې چې د اوبو د ویش په اړه د دواړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوی وه. خو د نیمروز والی ویلي چې اوس د کمال خان بند د امنیت لپاره سلګونه امنیتي ساتونکي ولاړ دي او د بند د بشپړېدو لپاره په چټکۍ کار روان دی. په کمال خان بند کې به د هلمند او خاشرود له دریابونو اوبه زیرمه شي. د نیویارک ټایمز په حواله په 2018 میلادي کال کې د وسلوالو طالبانو یو قومندان ادعا وکړه چې ایران د دې لپاره چې د کمال خان بند والوزوي 50,000 امریکایي ډالر ورته منلي و. که د کمال خان بند جوړ شي د نیمروز خلکو ته به ډېره ګټه ورسیږي. خو د بند کار چیرته رسېدلی؟ فرشتي جلرزی په دې اړه د نیمروز د ولایتي شورا له پخواني غړي محمد صدیق چخانسوري سره مرکه کې په پایل کې همدا پوښتنه ځینې کړې. ښاغلی چخانسوري وایي
پند کمال خان باندې کار خود آمد کرده د دورې څخه خدای اوسه پرې دوام لري. منتظر د ډاکټر صاحب رحمانی په دوران کې ډېر منظم او با ترتیب او سرعت کار واخیستی چې یو کال بعد د دې بند کار خصمیزي د انجنیرانو بررسی کړی او ورورد مسپرسلې کړو. اوس هم اوبه نه ذخیرې دي کال دپاره اوبه ذخیره سي وسه خانالونه چې دي تر اوسه نه دي کار سوي، سروي او ډیزاین سوی دی، کار سوی نه دي.
نو چې خانسوري صاحب تاسو وایسته چې که دا نن هم بند افتتاح سو د دیقان ته خو نو فایده نه لري ځکه کانال نسته، نو دیقان خو په لپه کې اوبه د بند څخه نه شي وړای.
اوبه کانالونه چې کار نه سي، دیقان د دې اوبو څخه مستفید کېدلی نه سي. صرف دغه اوبه چې دا اوس هم روان دي په دغه رقم به روان وي، اوبه به ذخیره کېږي، یعنی دپاره ذخیره کېږي. مونږ مستقیما
څه فکر کوي؟ داسې راپورونه هم شته چې ایران نه غواړي چې دغه مسله، دغه پروژه تکمیله سي او پروژه په ثمر ورسیږي. تاسو څه فکر کوئ چې دا به تر کومه پورې واقعي خبره وي چې ایران به عملا د دغه بند د تکمیلېدو د مخنیوي لپاره کار کوي؟
هر مملکت خپل د منافع او ګټې لپاره تر نهایت وخته پورې لازم پورې خپل کوشش کوي. په دې اوبه هم تر دا اوسه پورې چې تللي دي زیاتر اوبه ته په ایران کې ذخیره کړي. د دوی منافع ملي منافع دی، اوبه حیات ضرورتمند دی، اوبه یې ذخیره کړي خپل د اولس لپاره، خپل د خلکو لپاره او ذخیره کوي. او بله د هلمند د اوبو سره هغه وخت قرارداد سوی دی موسی شفیق په دوره کې صدر اعظم شوهیدین چې هغه وخت ایران د دې هلمند په اوبو شریک دی حقابه لري کچیری د اوبو لزو او د ایران مملکت بسنده نه وي حدود نه بسیدل جو کولای شي چې د اوبو د افغانستان څخه په شکل د خریداري کې کثیر ورسي کپېتی ورسي الحمدلله دا اوس مشکل نه دی پیدا شوی مشکل نشته او هغه څنګه جریان لري
څونه د خلک د دې د بند جوړېدو په باره کې خوشبین دي یعنی
زه خو د نفسانو تر وخت دا اوسه پر خلک په دې ارمان کې چې دا بند وسره سي او د دوه زراعتي مزکي تر وبولان سي او سمسي او مالداري ناژوندې سي په دغه د افغانستان کې نیمروز ولایت اولین ولایت دی په حساب کول د زراعت او مالداري او په تاریخ کې کوم مطالعه وکړي انا احمد گودام بر اعظم آسیا د امروز ولایت سیستان او بلوچستان سوي د تعداد بر اعظم آسیا گودام سوي دي په دې حساب باندې د دې ګټه یو د امروز نه بخښه د افغانستان ته ورسې
او ستاسو په خپل ولایت کې دا خو بیا خلکم د وچکالیس و ډیر د کوکنارو خاطر واوښتله اوس مو د کوکنارو کښتونه څنګه کړی دي یعنی ستاسو په ولایت کې وضعیت څنګه دی
په ولایت کې کوکنار ستاسو د فعلن سپټه ولاړ ما مخه دې زغدور سوالی کی چې لکه دلاره مخاصلون کزهریا کوڅان نه دل شریا کرل کېدل نو دغه په حساب د آفات او په حساب باندې چې دا طبيعت نتیجه ورنکه په دې کلو کې چندان د حسین او کشتګر دغه ځنې پورتنه کړه اوس مکمل په دوار رسوالی کې هم تر سره د کشت بدیل ورسره دی مثلا غنه مورګو شو چې حضرت حریا قزا باندې پمبه کړي
دا څنګه شو چې خلکو په کټریا کې توان وکړ او غنم وته یا د اوربشو ته مخه کړه یعنی تاریا کو نسول نو د تاریا کو ګټه خو بیره زیاته تر غنم خو ډیره ګټه کوي او به هم کم غواړي تر اوره
تاریا خو ګټه ډیره ذات تعمل آفات مرز کوي هر کا چې ویډیو کړي دو دا څه وایي چې د هوا څخه په دیو باندې دوا فصل کیږي او د مرض کې مشتګټه نه کی هر کار چې کړه نه دی مرض یې کړه تاوان یې کړه ګټه نه دی کړه بیا جو ګرځېدل یا تجارتي شیان چې ګټه کوي خارج ته ځي داخل ته ځي لکه پومبه ته دی پومبه کوي د پومبه ګټه نهایت دی د ازدن کوي او زعفران نو شیان سم مخوله دی دا حساب نه دی چې دکتر انساني او اسلامي د تفکر نه کاری کوي بلکې د مجبوریت څخه
د نیمروز د ولایتي شورا پوخانه غړی محمد صدیق چخانسوري سره مو په مرکه کې واوریدل چې د کمل خان پر بند کار روان دی. دوستانو تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوړی زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 اوریدل شي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
نظام الدین قیصری هغه کمانډان چې په وروستیو کې په مزار شریف کې امنیتي ځواکونو پر کور عملیات وکړ خو نوموړی وتښتید. اوس ویل کېږي چې دی ظاهرا تښتیدلی خو پټ نه دی. په دسمبر میاشت کې په مزار شریف کې د حکومتي ځواکونو او قیصری د وسلوالو ترمنځ پنختو کې د ملیشو دغه قومندان ظاهرا له نیول کېدو ووت خو په ټولنیزو رسنیو کې خبرېدونکو عکسونه نخکاري چې دی اوس هم زیر پر ځای په ټولنیزو مراسمو او ځایونو کې راڅرګندېږي. افغان حکومت د قیصری غوندې د وسلوالو قمندانانو په نیولو او دوی د بیرته خوشي کېدلو له ستونزې سره لاس او ګرېوان دی. ملالۍ بشیر پرې تفصیل لري.
د دسمبر د 14مې په پیښه کې د قیصری اته کسان وژل شول او ګڼ نور ونیول شول. له هغه راهیسې قیصری له قانونه د تیښتې په حال کې دی. پر ده د باج اخیستلو، وژنې او شکنجې تورونه دي، خو پر ټولنیزو رسنیو د دغه زورواکي عکسونه خپاره سوي چې علني د بزکشي په لوبه کې ګډون کړی او له ځایي خلکو او ملیشه غړیو سره یې عکسونه اخیستي دي. د قیصری قضیه د مرکزي حکومت ننګونې روښانه کوي چې له داسې جګړه مارانو سره لاس او ګرېوان دی چې سیاسي زور لري او پرته له محاکمې ګرځي. کابل له نو راهیسې جګړه ماران زغملي او ډیری وختونه امریکایي پوځ ورته پیسې هم ورکړي چې په ولایتونو کې د ځایي خلکو امنیت خوندي کړي چې د مرکزی حکومت وکړای سي پر کابل تمرکز وکړي. خو پر ډیری ملیشو تور دی چې له بشري حقوقو یې سرغړونه کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه فعالیت کوونکي قومندانان ونیسي قیصاری د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم متحد دی. دوستم په 2012 کال کې وروسته له هغه ترکیه ته وتښتید چې د یو سیاسي سیال د شکنجې او ورباندې د جنسي تیری په قضیه کې په لاس درلودو تورن سو. د پر ځان لګیدلې ټول تورونه رد کړي. دوستم په 2013 کال کې بیرته کابل ته راستون سو او ډیری وخت په خپل مرکز جوزجان کې تیروي. مرکزي حکومت د ده له نیولو او محاکمه کولو ډډه کړې ده. چارواکو قیصاری د 2013 کال په جولای میاشت کې توقیف کړ او په نتیجه کې د فاریاب ولایت په میمنه ښار کې خونړي لاریونونه وسول چیرته چې دی د همدې ولسوالۍ د پولیسو مشر وو. لاریون کوونکو موټرو او یو شمېر دولتي ودانیو ته اور ورته کړ. قیصاری مقاومت وکړ چې ونه نیول سي او د ده د ملیشا ځواکونو او د حکومتي ځواکونو ترمنځ نښتې پیل سوې. د ده یو شمېر پلویان ووژل سول خو په پای کې کابل ته یوړل سو او هلته بندي سو. ولسمشر غني د ده نیول کېدل د ملیشو پر وړاندې د جګړې په برخه کې لاسته راوړنه وبلله. خو څو میاشتې وروسته قیصاری په مرموز ډول خوشې سو. حکومت په دې اړه ځواب ونه وایه. په ډسمبر میاشت کې افغان ځانګړو ځواکونو په مزار شریف کې د قیصاری کور محاصره کړ چیرته چې دی له خپلو یو نیم سل جنګیالیو سره اوسېده. ده بیا مقاومت وکړ او له حکومتي ځواکونو سره نښتې یو ساعت دوام وکړ، خو دی په تیښته بریالی سو. په 2013 کال کې په یوه بله قضیه کې حکومت د بشري حقونو یو سرغړونکی وروسته له هغه خوشې کړ چې په ملاتړ یې پراخ لاریونونه وسول. عبدالغنی علیپور په مرکزی افغانستان کې شخصي ملیشیا لري او په کابل کې څو اونۍ وروسته له هغه ونیول سو چې په غور ولایت کې له نیول کېدو وتښتید. په هغه پیښه کې 12 کسان وژل سوي وو. په کابل کې هم د ده په ملاتړ لاریون کوونکو له پولیسو سره نښته وکړه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استهزا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې څرګندونې وکړې. نور جزئیات له فرشتې جلال زی اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د ځان د استهزا د بحثونو په اړه ویلي چې زشت ستر مصیبت و او ژمنه یې وکړه چې هغه څه به چې د ده په وړاندې وشول بیا نه تکرارېږي. ډونالد ترامپ پرون له واشنگټن په وینا کې تور پورې کړ چې یو شمېر بی ایمانه او په فساد کې ښکېلو کسانو د یوې جالي دسیسې په مرسته له قدرت د هغه د لرې کولو هڅه وکړه. ترامپ د ځان د استهزا په اړه بحثونو ته په اشاره کې وویل چې د امریکا ولس یې خوابدی کړی او یو شمېر کسانو په داسې هڅو څرګنده کړي چې د ځان ګټې ته د خلکو او امریکا پر ګټه لومړیتوب ورکوي. د وویل ستاسو هیواد او ولسمشر یو شمېر کسانو چې صداقت نه لري او فاسد دي په سخت مصیبت کې اچولي ول. هغوی هره هڅه وکړه چې موږ برباد کړي. په دې کار یې زموږ ولس ډېر خوش کړ. هغوی پوهېږي چې ناسم کار کوي خو هغوی ځان زموږ پر ګران هیواد مخکې ګڼي. څو اونۍ مخکې او پرون بیا زموږ زړورو جمهوري غوښتونکو سیاسي مشرانو دا پوهه، قدرت او جرأت څرګند کړ او هغه کار یې وکړ چې د ټولو خلکو له نظره سم دی. د امریکا کانګرس د سنا مجلس د تېرې چهارشنبې په ورځ په قانون کې د ولسمشر د استهزا پر مادو رایګیري وکړه. په سنا کې اکثریت د جمهوري غوښتونکو دی. د سنا غړو د استهزا د مادې پر دې بند چې که یو ولسمشر له قدرته سو استفاده کوي باید استهزا شي رایې واچولې او 250 کسانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په پلوي رایه ورکړه او هغه ته یې برات ورکړ. په سنا کې 43 مخالف رایې له دې سره واچول سوې. د امریکا جمهوري غوښتونکي ولسمشر ډونالډ ترامپ ته له جمهوري غوښتونکي ګونده یوازې یوه سناتور میت رومني مخالفه رایه ورکړه. میت رومني د امریکا په تاریخ کې لومړی سناتور شو چې د خپل ګوند ولسمشر د استهزا په پلوي رایه ورکړې ده. د ولسمشر د صلاحیتونو په اړه د قانون د بلې مادې پر دې بند چې کانګرس یې ګمراه کړی هم رایه واخیستل شوې او در پینځوس د وڅلوېشتو په وړاندې رایه واچول سوې. په دې ډول جمهور رئیس ټرمپ له دوهمې مسلې چې هغه یې استهزا ته برابرولی سوې خلاص شو. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د ډیموکراتانو په لاس کې دی. هغوی په ډسمبر کې ډونالډ ترمپ له قدرت د ناوړې استفادې او د کانګرس د ګمراه کولو په تور استهزا کړ. د کانګرس په استازو مجلس کې پر دې خبرې وشوې چې جمهور رئیس ډونالډ ترمپ د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زلنسکي فشار راوستی و چې په اوکراین کې د هغه د سیاسي رقیب جو بایدن د زوی هنټر بایدن د کار په اړه څېړنه وکړي. پر ترمپ تور پورې شوی و چې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو دوام یې له دې څېړنې سره تړلی و. داسې ګڼل کېږي چې جو بایدن به د نومبر په میاشت کې د امریکا په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند څخه د ټرمپ یو اساسي رقیب کاندید وي. سره له دې چې د اکثریت ډیموکراتانو په استازو مجلس کې د ټرمپ د استیضا په ملاتړ پرېکړه شوې وه، خو د امریکا د جمهور رئیس د استیضا په اړه وروستۍ خبره سنا کوي. د سنا مجلس هغه ته برات ورکړ او ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې پاتې شو. جمهور رئیس ټرمپ مکررن پر ځان لګېدلو تورونه رد کړي او د ډیموکراتانو له لوري یې دسیسه بللې ده. خو په سنا کې د ډیموکرات ګوند پیژندل شوي غړي چک شومر ویلي چې د سنا پرېکړه بې مفهومه او د یوې غیر منصفانه پروسې پایله وه.
اوس هم یو ار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په خوست کې چارواکي وایي چې هلته د یو امریکایي وګړي د اختطاف د رپورټ په اړه څېړنې کیږي. نیوزویک مجلې او یو شمېر نورو لویدیځو رسنیو ویلي چې د امریکا یو وګړی د تېرې جمعې په ورځ په خوست کې وسلوالو تښتولی چې ګمان کیږي د حقاني شبکې سره تړلي وسلوال به وي. ارګ وایي د جمعیت اسلامي ګوند د پخواني قمندان عبدالستار غوربندي د قتل په اړه څېړونکي پلاوي د خپل کار جزئیات پرون ولسمشر ته وړاندې کړل. دارک په خبر پاڼه کې د څېړنو جزئیات نه دي پډاګه شوي. د اصول ولسي حرکت نن په زابل او کندوز کې لاریونونه کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له سپینې ماڼۍ په وینا کې د استیضا کېدو له امکانه د خلاصېدو خوشحالي څرګنده کړه او د خپلو مخالفانو په اړه یې له قهره ډکې خبرې وکړې. او د رومانیا ولسمشر کلاوس یوهانس د هغه هیواد له صدراعظم لودیک اوربان څخه چې د کار موده یې پای ته رسېږي غوښتنه کړې چې نوی حکومت جوړ کړي. اوس هم مخکې له دې چې نیمه نړۍ او کور کلی پروګرامونه درته وړاندې کړو، راځئ صفي الله ستانکزي ته به غوږ شو. لویدیځو رسنیو ته یې کتنه کړې او ترې اورو چې د افغانستان په اړه څه وایي.
بزنس انسایډر خبرونه لیکلي چې د طالبانو ډلې په افغانستان کې یو امریکایي وګړی يرغمل نیولی دی. د راپورونو په اساس يرغمل شوی او 50 کلن مارک فریډریکس دی چې د امریکا د حکومت یو قراردادي و. د بزنس انسایډر په مقاله کې راغلی چې که څه هم د دې يرغمل نیونې مسؤلیت هیڅ کومې ډلې تر اوسه په غاړه نه دی اخیستی، یو امریکایي مقام نیوزویک ته ویلي چې حقاني شبکې دغه کس نیولی. د خبرونې په لیکنه امریکایي پوځیان هڅه کوي چې دا امریکایي وګړی چې د جنرال دیرشمې يرغمل نیول شوی خوشې کړي. ویل کېږي چې مارک فریډریکس په خوست ولایت کې د افغانستان او پاکستان پولې ته نږدې د اورپکو لاسته لوېدلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی اخیستل شوی بزنس انسایډر ته ویلي چې په بهر کې د امریکایي اتباعو ژوند د دغه وزارت لپاره ډېر زیات مهمه ده. بزنس انسایډر په دې مقاله کې د طالبانو د دریو مشرانو د خوشې کېدو په بدل کې د امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس تبادلې ته هم اشاره کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هغه وخت ویلي و چې هیواد یې د بېګناه خلکو يرغمل نیونه غندي. پومپیو د بندیانو له تبادلې هرکلی کړی و. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په دې موضوع یوه مقاله لیکلې چې اوبو له څو لسیزو راهیسې د افغانستان او ایران ترمنځ مخالفتونه پیدا کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په داسې حال کې چې افغانستان د کمال خان د بند د بشپړولو لپاره هڅه کوي، د اوبو پر سر مخالفت لا پسې زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي د کمال خان بند له لارې به په نیمروز ولایت کې 115,000 هکتاره ځمکه خړوبه او 8 میګاواټه برېښنا تولید شي. لاس انجلس ټایمز لیکلي ایران په هغو سیندونو چې له افغانستان ورځي څه باندې 10 بندونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه افغان چارواکو تور پورې کړی چې ایران هڅه کوي په یو ډول ځینو خلکو ته رشوت ورکړي چې د کمال خان د برېښنا بند پروژه وځنډوي. لاس انجلس ټایمز لیکلي په 2011 کال کې د طالبانو یو قمندان ادعا وکړه چې ایران ورته څه باندې $50,000 منلي وو که دا بند په بمونو والزوي. د نیمروز د والی سید ولی سلطان په حواله په لاس انجلس ټایمز کې راغلی چې ایران په دغه ولایت کې زیات استخباراتي فعالیتونه کوي او ایرانی چارواکي د کمال خان د بند په اړه اندېښمن دي.
د ښځو لپاره کالي خرڅوو، د آرایش سامان هم شته.
په کور کې زیات تاوتریخوالی م راسره خپل یم کول او مور یم خویندې یم ټول فامیل یم راسره تاوتریخوالی کولې.
له ما سره د پکتیا ولایت ډېر قوي قوي دیني عالمان ولاړو.
د خپرونې جوړونکي مرما جبار خیل.
درنو اوریدونکو سلام. په نننۍ نیمه نړۍ خبرونه کې له دوو موضوعاتو سره ستاسو درانه حضور ته راغلی یو. په سر کې به دا واوري چې ولې بعضي نارینه د خپلې خزي او ماشومانو په وړاندې بې پروا او بې مسؤلیته دي، او ورپسې به واوري چې که د کور په وسایلو کې د خزو خوخه د نارینه وو لخوا په پام کې ونیول شي څومره ښې ګڼې به ولري. د خبرونه وږمي جبرخیل جوړه کړې ده. از مرسلین ارسلا یې درته وړاندې کوم. اوس په دې اړه راپور له وږمي جبرخیل واورو.
واده د ځنګړو اهدافو د پوره کېدو په خاطر کیږي، لکه د کورنۍ جوړول او روحي او جسمي آرامتیا. خو په افغانستان کې بیا کله چې نجلۍ واده شي نو مجبوره ده چې د خاوند په کور کې هغه محدود ژوند ته غاړه کېږدي چې د خسرګنۍ لخوا ورته جوړه شوې ده. خو نارینه بیا له واده نه مخکې او وروسته جبري ژوند کولو ته اړ نه دي او خپل آزادي تر پایه ساتي. خو کله ناکله دا آزادي دومره په نارینه وو اغیز کوي چې د ګډ ژوند په وړاندې بې پروا کېږي او خپل مسؤلیت د خپلې ښځې او ماشومانو په وړاندې سم نه ترسره کوي او په ګډ ژوند کې د ډول ډول ستونزو لامل ګرځي. ګلبیبي د ننګرهار ولایت اوسیدونکي د خپلې لور کیسه کوي او وایي چې لور یې داسې کسته ورکړې وه چې د کور هیڅ مسؤلیت به یې نه ادا کولو او تل به یې د خپل کور کارونه په دوی کول، چې په پای کې ګلبیبي مجبوره شوه خپل لور او لمسیان په کور کې نه وي.
کله کور کې کله نه یې بي سر وې پې، کله یو خواته ځي کله بل خواته، یو شپه دلته د ورورې ورسره ده چې دا نه یې ورورې زما لور ته ډوډۍ هم نه ورکوي. بس د دې ایوان چې پیدا شو ایوانان چې ناروغه کېږي وایي مور ته دې وایه چې ویسي پلار ته دې وایه. بیا مور ما زه لاړم او پلار یې لاړه دا ایوان ډاکټر ته مې وړل. بیا چې بله ورځ ځم چې لور یې مرته رسېدلی ده، په هغه سات ماښام لاړم شفاخانې ته مې وړه، هلته مې بستر کړه. یو ورځ نه و دوه ورځ نه و، دا پنځه ایوانان پیدا شو په جنجال کې اخته وم. د دې سره ما وایل را مې وسه خپل کور ته، ځینې وخت راځي وایي راکه ایوانان مم چې ویس ما وایل ته نشي ساتلی، پرېږده چې همدلته یې نه خرڅ ورته ورکوي او نه خوراک.
دېرش کلنه لیمه هم د خاوند د بې مسؤلیتۍ او بې پروایۍ له امله د ګډ ژوند پرېښودو ته اړ شوې. د دې په خبره خاوند یې د دې او ماشومانو په وړاندې تل بې پروا و او دا بې پروایي ورځ تر بلې ډېرېده چې په پای کې نور دې ته د زغم وړ نه و او سره جدا شول.
د کور ټول خدمت هم په ما باندې وه، بچي به مې ورته راوړله، نو بس د بچو خپل جنجال هم ټول په ما باندې وه. خیاطي به مې کوله، د بچو خرچه به مې نه ورکوله، او ما په خپله خرچه مې خپله د خیاطي نه جوړ کړی دی او د بچو خرچه مې د دې خیاطي نه پوره کړی دی، او دروغ رنځور غم هم راته نه کوله. بیا محکمې ته خبره لاړه او په محکمې ابتدایه کې اولادونه مې غواړي چې موږ ته نه جلا شو، ځکه چې زما نه د هغوی اوقات ډېر تیر دی، هغوی سره هم داسې ښه چلند نه لري، ښه لکه هغوی ته نه شفقت ورکړ، نه د هغه د خرچې نه خبر دي، نه د هغه د تعلیم او د درس او د مکتب نه خبر دي.
یو شمېر نارینه وو ته د مسؤلیت منل محدودیت او بند ښکاري، هیڅکله نه غواړي چې ژوند او آزادیان یې محدود شي، نو ځکه ډېر مسؤلیت ته په ګډ ژوند کې غاړه نه ږدي. 15 کلن حبیب الله هم وایي چې ښځې ته د کور مصارف او ضروریات راوړي مګر د خوځن نشي ورته بندې کولای.
کوم مرګري مې دغه مې د غونډه ورځ باندې زه پاید و سرم لکه مجلس پکمه وکم، د کور کوم ضرورتونه چې وي هغه زه ټول خپل مېرمنې ته پر کوم، کور کې د بندې نشم پاتې کېدل. زه حق لرم چې دوستان مې انډیوالان مې دغه سره بار لاړ شم، بندر ته لاړ شم، چکر ته لاړ شم، زه خو نارینه هم نشم کولای چې کور کې پاتې شم.